مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوی دی نن د شورو ورځ او د 2013 کال د فبروري شپږم نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د سنی اتحاد کونسل د ځانمرګ بریدونو خلاف فتوا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د بارانونو د نقصانونو حال په جلوزو کډوالو کیم کې د خلکو مشکلات او په وزیرستان کې د خلکو د پیژندګلو د اسناد په جوړولو د بندیزونو تفصیل لرو. خو اول د ملیحا میرزادنه د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول فامو کې د خبرونو سرټپتا. په پاکستان کې 50 عالمانو د خودکش حملو په اړه فتوا جاری کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د قیدیانو لخوا ووټونه اچول به باوري کوي. او هیومن رائټس واچ په روس کې د مهاجرو خواریکښو سره د ناروا سلوک په اړه یو رپورټ خپور کړي. دا خبرونو تفصیل. د سنی اتحاد کونسل 50 عالمانو او مفتیانو 13 ورځ فتوا جاری کړی دا چې پکې ویل شوی دی په ملک کې فرقه ایز فسادات، ځان وژونکي بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي او اسلام کله هم د داسې ناوړه عمل اجازه نه ورکوي. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست
پاکستان یو اسلامی ملک تے او پا اسلامی ملک کی خودکش عملے کول او ہدفی وژن کول پا شرعی توگا حرام دی او اسلام د دې چرې هم اجازت نه ورکوي. د ترهګرو او طالبانو په حملو کې تر اوسه 3000 پورې بی ګناه خلک وجلې شوی دي. نو حکومت خو په دې حملو ودرولو کې کامیاب نه شو نو عالمانو په متفقه توګه دا فتوا ورکړه چې دا حمله په هیڅ صورت جایز نه دي.
د دین اوړاندې هم مولانا حسن جان، مفتی محمد نعیم او مفتی شامیزی داسې قسمه فتوی جاری کړې وې چې وروسته بیا د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او واورو له امله د مړو شمیره یو کم ډیر شو ته رسیدلې. دا کسان په سوات، شانګلا، دیر، بونیر، هنیپور، نوخار، سوابه او چارسده او نورو سیمو کې د بارانونو له امله مړه شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون او نن د واورو او بارانونو له امله د خیبر په بیلابیلو سیمو کې د کورونو چتونو راپریوتلو له امله خوښه شپږ کسان وژل شوي دي او 500 پکې ژوبل دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلو چې صوبې په زیاترو برخو کې به د بارانونو لړۍ تر زیاده دوام لري. د پاکستان الیکشن کمیشن نن اعلان کړی دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د قیدیانو لخوا د ووټونو اچول به باوري کوي. د دې فیصلې مقصد د ووټونو اچولو تناسب زیاتول دي. په دې لړ کې الیکشن کمیشن د جیلونو د چارواکو نه تفصیل غوښتي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن نائب ډایریکټر خوشحال زاده نن مشال ریډیو ته وویل چې قیدیان به کولی شي د ډاک للارې خپل ووټونه واچوي.
دا هر کال هر الیکشن کې باقاعده د الیکشن کمیشن طرف نه یو لیټر ایڈریس کیږي چیف سیکرٹری ته. د پاره هغه د پاره خپل یو فارم دی هغه ته ایڈریس کې لګل لګي چې راته په تاسو سره په دې کې سچوینسي کې داسې کسانې چې هغه په جیل کې ویلګا نو دا فارم تاسو ته پرووایډ کیږي چې هغه خپل ووټ کاست کې په دې الیکشن کې تھرو پوسټل بیلټ.
د جیل د چارواکو په خبره دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 8000 قیدیان د ووټونو اچولو جوګه دي. نوروی له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیک همکارۍ معاهده وکړه. تیر ورځ د افغان ولسمشر د دفتر لخوا د جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د نوروی وزیر اعظم ینس سټولټنبرګ د نهې په ورځ په اوسلو کې پر هغه معاهده لاسلیک وکړ چې تر مخه به نوروی تر 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال 1.6 میلیون ډالر ورکوي. د نوروی وزیر اعظم زیاته کړه له دې سره چې نوروی په افغانستان کې خپل پوځیان کموي او دا هیواد به بیا هم د یو ملګري په توګه له افغانستان سره پاتې شي. نوروی د ښه حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت، بشري حقوقو، شفافیت او دیموکراسي د پراختیا په برخو کې همکارۍ ته ژمن دی. د نوروی وزیر اعظم وویل هیواد یې په هیڅ ډول سرکاري درغلې نشي زغملی او په دې خاطر غواړي پر خپلو مرستو لنیستې سر نه وکړي. سپینې ماڼۍ د امریکایي وګړو په شمول د القاعده شبکې د مشکوک غړو د وژلو په هدف د بې پایلټ والو تکو له کارولو څخه دفاع کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د ولسمشر اوباما د انتظامی نظر په داسې ډول څرګند کړ چې دا بریدونه قانوني، اخلاقي او عاقلانه دي. دغه وینا وروسته تر هغې خپره شوې چې د امریکا د عدلیې وزارت هغه لیک افشا شو چې پکې ویل شوي و د امریکا لوړپوړي چارواکي کولی شي د امریکایي وګړو په ګډون د مشکوکو ترهګرو د وژلو امر ورکړي ان تر دې که په نږدې راتلونکي کې د امریکا د ګټو پر ضد د یو شخصي حملې په حق لخ کاره ثبوت هم نوی. د ایران سرکاري خبري اجانس وايي د صدر محمود احمدي نژاد یو نږدې پلوي له حراسته آزاد کړل شوی دی. ایرنا د ناصرګند چارواکو له کوله وايي پخواني سارنوال سعید مرتضاوي د شروع په ورځ د ایوین له جیله خلاص شو. د تیر اتوار په ورځ نوموړي له هغې وروسته ونیول شو کله چې محمود احمدي نژاد په ولسي کچه په سرګند ډول د رشوت او اثر اچولو لپاره د پارلیمان په سپیکر علي لاریجاني تنقید وکړ. د صدر احمدي نژاد او د لاریجاني ترمنځ هغه وخت اختلاف پیدا شو چې کله علي لاریجاني د مهنت د وزیر لخوا د ایران د ټولنیز امنیتی فنډ مقرر شوی مشر سعید مرتضاوي مؤاخذه کړ. احمدی نژاد د نهې په ورځ د مرتضا په گرفتارۍ سخت تنقید وکړ او ویل چې د مصر نه د راتګ وروسته به دغه معاملې ته ګوري. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د روس په سوشي سیمه کې د جیمی د اولمپکس لوبو لپاره د ودانیو جوړولو په ځایونو کې د مهاجر خواریکښونه د هغوی مالکان ناجایزه فایده اخلي. په سوشي کې د 2014 د جیمی د اولمپکس لوبو نه مخکې د مهاجرو کارګرانو سره د زیاتی په عنوان دغه رپورټ کې هیومن رائټس واچ ویلي ځینې مالکان خپلو مزدورانو سره په تنخواه کې دوکه کوي، د 12 ساعتو کار ترې اخلي او ډېر رقمه چوټي ورکوي او پاسپورټونه ترې هم ضبطوي چې دا ښکاري مقصد یې دوی نه په کار کې ناجایزه ګټه اخیستلو لپاره دوی په کار کې ساتل دي. اداره وایي دغه رپورټ یې د آرمینیا، منځنی ایشیا، سربیا او د یوکرین د مهاجرو سره د مرکو په بنیاد جوړ کړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روان کال په سپرلي کې د منځني ختیځ د دورې پلان لري. د سپینې ماڼۍ ویان جیکانی د نهې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به د اسرائیل غربي پټیو د اردن دوره کوي او په بحیره اوکیانوس کې د 3.0 د کچې زلزلې وروسته د سولومن په جزایرو کې د وړې درجې سونامي راغلې. په امریکا کې مشت آرام سمندر د سونامي د خبرداری مرکز ویلي چې د سولومن جزیرو کې د 0.9 کچې برابر سونامي راغلې. چارواکو ویلي د اوبو د موت سره ځینو کورونه او املاک ته نقصان رسیدلی دی او 15 کسان پکې وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادن اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل 500 عالمانو د ځانمرګو بریدونو خلاف فتوا ورکړې ده.
سو پتا کول هغه په خودکش کې وی یا بغیر د خودکش نه وی هر طریقې سره چې وی سو پتا کول دا یو عظیم ګناه دی، شرعاً ناجایز او حرام.
په خیبر پختونخوا او فاټا کې د واورو بارانونو له امله 15 کسان مړه شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خلک وايي د دوی په پاسپورټونو او شناختی کارتونو جوړولو بندیزونه لګیدلې دي.
زمدار ته او چکتر امیر غیر ملکی پاکستانیون نه وي، دا ورته وایي امیر بل ملک سره او ګډ چې ملي د افغانستان یا بالکل مسلمان نه وي.
او په جلوزو کډوالو کیمپ کې د وی کونډې مور او لور د ژوند حال درکو.
ای بس دمره بوج په مو باندې راشي چې بس به مه دما خراب شي لکه بس به له وانتوب لا تیار شي. دوی د مورین باندې وی دلته کپړین ګاندم دلته بس
د مشال سره واوري. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د سنی اتحاد کونسل 500 عالمانو او مفتیانو په پاکستان کې فتوا جاری کړې چې پکې ویل شوې دي په ملک کې فرقهیز فسادات، ځانوجونکي بریدونه، په کراچي او بلوچستان کې هدفي وجنې حرام دي او اسلام کله هم د داسې ناوړه عمل اجازت نه ورکوي. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم وایي پاکستان یو اسلامي ملک دی او اسلامي ملک کې خودکش حملې کول او هدفي وجنې شرعی توګه حرام دي او اسلام ورته هیڅ چره هم اجازت نه ورکوي او د بی ګناه خلکو په وجنه کې ککړ خلک جهنميان دي او زیاتوي دا قسمه عمل کون کې نصر پزمکه فساد خوروي بلکې دا غټه فتنه هم ده. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د سنی اتحاد کونسل 500 عالمانو او مفتیانو په ګډه سره فتوا جاری کړې ده چې پکې ویل شوی دی چې په ملک کې فرقهیز فسادات، ځانوجونکي بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي او اسلام کله هم د داسې ناوړه عمل اجازه نه ورکوي. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اسلام کې خودکش حملې حرام دي او د بی ګناه خلکو په وجنه کې ککړ خلک جهنميان دي او دا قسمه عمل کوونکي نه صرف په ځمکه فساد خوروي بلکې دا غټه فتنه هم ده. نوموړي وویل چې دا قسمه ګامونو له وجې نه صرف اسلام بدنامیږي بلکې پاکستان هم ورسره کمزورې کیږي.
پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست
پاکستان یو اسلامی ملک تے او پہ اسلامی ملک کے خودکش عملے کول او ہدپی وجنے کول پر شریط ہوگا حرام دی او اسلام دے چرے ہم اجازت نور کوی د ترہگرو او طالبانو پہ حملوں کی تروس سلویخ زر پورے بے گناہ خلق وجلے شوی دی نو حکومت کو پدی حملوں و درولو کی کامیاب نہ شو نو عالمانو پہ متفق ہوگا دا فتوا ورکڑا چے دا حملے پہ صورت جائز نہ دی او دے لوجی پاکستان او اسلام دوانا بدنامی گی اسلامی اوپر امن مذہب دے او اسلام درولے او دا امن درس ورکوی
مشال ریڈیو چکلا دا صاحبزادہ فضل کریم نہ تپو سوکڑو چتا سو فتوا جاری کڑے دا چ دا حملے حرام دی نو بیا دا سنی اتحاد کونسل عالمان او مفتیان ولی دا زان وجن کی بریدونا کون کو سرا خبر نہ کوی
بڑی کوشش کی ہے جی لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے
مونگ دے لڑکے ڈیر کوشش نہ کری دی مونگ نہ پوئی گو چدا ہم لے کو ان کے خلق دا چرتنا اور دکم مذہب ترمخا دا ہم لے کبھی اور مونگ خدا ہم نہ پوئی گو چدوی دکم زین راغلی دی اور دے اسلام پنم دہشت اور وحشت خوروی خمنگ ببیا ہم دخ پل شورا اجلاس راغواڑو چپکے با ددی خل کو سرد خبر اترو لپارا سلار رو باسو
کلچ مشال ریڈیو دو مفتی کفایت اللہ نا دو سنی اتحاد کونسل لخوا جاری شوی فتوی پہ حقلا تپوس وکڑو نونو موڑے وائی
خودکش کی بھی یا بغیر دو خودکش نے بھی لگا ہر طریقے سرچی بھی بغیر صدا عذر نہ چگا عذر شرعی بھی آگے نہ سو قتل کول دا یو عظیم گناہ دے شران ناجائز و حرام دے نہ سو تنظیمی پر سطح بنے کئی یا انفرادی طور بندی کئی
یاد دیوی چی دینا اڑان دے ہم دا مولانا حسن جان مفتی محمد نعیم او مفتی شام زید قسمہ فتوی جاری کرے ہوئے چورس تو بیاد نامعلوم کسان لخوا اوجل شول احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پختونخوا او خیبر ایجنسی کې د واورو بارانونو ورېدل لکبل 15 درش کسان په مختلفو سیمو کې مړ شوي دي د فتونو د نظم د صوبایي ادارې بیان عدنان خان مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د ژغورنې کارونه پیل کړی دي او د سیلابونو د راتلو هیڅ خطر نشته نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو د خبريال غلام غوس په ریپورت کې
په خیبر پختونخوا او خیبر قبایلی سیمه کې په تیرو سلورو ورځو کې د سختو بارانونو او واورو لامل د واوري د غټانو راپریوتو د ځمکې د خویدو او د کچک کورونو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده او تر 500 پورې کسان جوبل شوي دي په دې لړ کې د پتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د زیانونو راپورونه را روان دي او حکومت په دې لړ کې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي
د اوسه پورې چې کوم رپورټ راغلی دي نو په هغې کې په هر یو ضلع کې د صوبې کافی نقصان شوی دی کورونه راغورځېدلي دي ځای په ځای کچه کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي او دوی ته چې په فوري توګه کم کم ضلع ته که فنډس پکارو یا داسې د ریلیف سامانونو هغه ورته لیږل دل شروع شوي دي
په سوابۍ ګندب کې د افغان کډوالو په کیمپ کې هم شاوخوا د 200 افغان کورنو کچه کورونه د دې بارانونو له وجې اغېزمن شوي دي په دې لړ کې د سوابۍ یو پولیس چارواکي مشتاق مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل
ریکارڈ 12 شو تھا
د سواد دیر شانګلې ایبټاباد کوهستان او چترال پلری پرتو سیمو کې د زیاتې واورې لوجی سړکونه بند شوي دي او خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د چارواکو په وینا د واورو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې په یو نه یو شکل کې زیان اړولی دی او د زیانونو راپورونه لا هم را روان دي او حکومت د ژغورنې عملیات پیل کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې د داخله چارو ریاست له یو انتسیار او افغان کمشنری سره په یوه ګډه غونډه کې فیصله کړې چې په دغه صوبه کې میشت هغه افغانان ونیسي چې راجستر نه دي او د مهاجرت کارډونه نه لري. په بلوچستان کې افغان جنرال کونسل دا کار بې وخته او له افغان کډوالو سره ظلم ګرځولی دی. په دې اړه نور تفصیل د کوټ نه د مشال ریډیو خبریال بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د سه‌شنبه په ورځ د بلوچستان د داخله چارو ریاست په دې ایالت کې د میشتو نه راجستر شوی افغان کډوالو په اړه یو پراخه غونډه رابللې وه چې د پاکستان د تحقیقاتو د مرکزی ادارې مسؤل په بلوچستان کې د افغان کمشنری مشر د پاکستان د شناخت کارت ورکولو د ادارې نادرا مسؤل او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د بلوچستان خراب امنیتي حالاتو او د پاکستان راتلونکو انتخاباتو ته په پام سره به د امنیت د ټینګښت په خاطر هغه افغانان خپل هیواد ته لیږي چې د مهاجرینو په توګه راجستر نه دي. د بلوچستان د داخله چارو د ریاست سکرتر اکبر حسین دورانی په دې اړه وایي
دا خلک بیرته راځي، بارډر ډېر لوی دی، هغه کې په هر انچ باندې موږ سړی په ډیوټي باندې نس لګاوي، کریمینل اکټیویټیز کې انوالو دي، د خلاف چې موږ پوره قانوني کاروایي هغه به موږ ریپورت کوو او خلک چې دغه خپل رجسټریشن چې نه وکړي نو هغه الیګل مایګرنټ وي.
اکبر حسین دورانی وایي دوی ته خبرونه رسیدلي چې ګڼ شمېر افغانان د یو ان ایچ سی آر تر نظارت لاندې خپل هیواد ته ستانه شوي او بیا بیرته په غیر قانوني ډول پاکستان ته راکړه شوي دي. نو دوی پریکړه کړې چې په غیر قانوني توګه اوسېدونکو افغانانو ته نور په بلوچستان کې د استوګنې اجازه نه ورکوي. دوی د بلوچستان د چمن، کلا عبدالله خان، پشین، چاغي، کلا سیفلا او لورلای سیمو انتظامي چارواکو ته امر کړی چې کوم افغانان د مهاجرت کارتونه نه لري هغوی دې ونیسي. په اسلام آباد کې مې د یو ان ایچ سی آر د دفتر له ویاندې دنیا اسلم خان څخه وپوښتل چې آیا دوی د ناراجستر شویو افغانانو د راجستریشن لپاره څه په پام کې لري که څنګه؟
خلق شامل دی چې بي دا محسوسي چې دي مهاجرين کې د لایسي او د افغانستان د نسيت له لای د امنیت د وجه نو هغه کولای شي چې د یو ان ایچ سی آر سره راتګه وکړي. د یو ان ایچ سی آر به خپل طریقه کار دی چې آیا یو سړی یا یو فامیل چې دی هغه د مهاجرت په کټګري کې راتلا لای شي کنه سي راتلا لای.
په بلوچستان کې د افغان کډوالو په استازیتوب یو افغان مشر تادین ترکه دا منی چې ځینې ستانه سوی افغانان بیرته پاکستان ته راکړه سوی دي، خو وايي په افغانستان کې د استوګنې لپاره ځای نه درلود.
افغانستان
افغانستان جنرال کونسل غلام محمد بہادر وایي تیر کال دا پریکړه شوی و چې یو ان ایچ سی آر به د پاکستان د نادرال ادارې سره په ګډه نا راجستر شوي افغانان راجستر کوي، خو دا کار ونه سو. اوس چې نا راجستر شوي افغانان د هغوی له خوښې پرته نیول کېږي او خپل هیواد ته اړول کېږي، دا بل افغان مهاجرینو سره ظلم وي. د یو اندازې له مخې په بلوچستان کې شاوخوا یو میلیون داسې افغانان اوسېږي چې ځینو یې پاکستاني تابعیتونه اخیستي او ځینې پرته له کوم اسناده ژوند کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګي په پاکستان کې د موجوده حکومت 15 کال وخت په راتلونکو میاشت کې سرتاور سیږي خو تر اوسه پورې نه خو په مرکزی او نه د خیبر پختونخوا په سطح د نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلی لپاره نمونه تجویز شوې دي. دا چې د نگران حکومت لپاره دا وخت سهل زلي روان دي په دې اړه د پیښور نه د خالد خان دا ریپورت اورو.
په آئین کې اتلسم بدلون رستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او په صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر به راتلونکو عبوري حکومت د پاره نگران وزیر اعلی نوم تجویز کوي. خو د معلوماتو تر مخه نه په مرکزی سطح او نه د صوبې په کچه نگران سیټپ د پاره واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ د غناسته یا سلا مشورې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند په ګډه حکومت کوي او د سرچینو تر مخه د دغه دواړو ګوندونو مشران د راتلونکي حکومت د پاره په هیڅ یو نوم لا تر اوسه پورې صدا شوی نه دی. بلخوا په صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وایي چې آئینی طور د نگران وزیر اعلی نوم به هغه او موجوده وزیر اعلی په ګډه تجویز کوي او د دې کار د پاره دوی لا تر اوسه پورې ناس نه دي. خو بیا سیاسی سیلنکار او د آئینی چارو کارپو قریش خټک وای چې اتلسم بدلون کې د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی د پاره دغه تګلار ډیر واضح نه و. نو بیا رستو په شلم ترمیم کې کچره وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر په یو نوم سلا نشو نو بیا با پارلیمانی کمیټي دغه نمونه خوښوي او کچره غوی هم په یو نوم سلا نشو نو بیا با الیکشن کمیشن دغه کار ترسره کوي. شان د قومي وطن پارټي صوبائی چیئرمین او په صوبائی اسمبلی کې د خپل ګوند مشر سکندر شیرپا وای په کار دا چې د راتلونکو ټول ټاکنو زر تر زره اعلان وشي او د شفاف الیکشن او د صوبې عبوري سیټ اپ د پاره یو غیر سیاسي کس نوم وړاندې کړی شي. یادونه دا چې د موجوده حکومت 15 کال میاد به راتلونکو میاشت مارچ کې پوره شي او د نگران حکومت اعلان کولو سره سره به راتلونکو ټول ټاکنو هم اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی پر روانو انتخاباتو کې به په جیلونو کې قیدیانو ته هم دا موقع ورکوي چې د خپل ووټ استعمال وکړي او د انتخاباتو په عمل کې خپل رول وبلوبوي. په دې اړه د اسلام آباد نه سراج زهیر تفصیلي رپورت راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن راتلونکو ټول ټاکنو کې په جیلونو کې د بندیانو ووټ اچول باوري کولو لپاره د جیلونو د چارواکو څخه معلومات غوښتي دي. مشال ریډیو سره د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ډیپټ ډایریکټر خوشال زاده وویل چې الیکشن کمیشن په جیلونو کې د بندیانو د ووټ اچولو په غرض کوټلې ګامونه پورته کوي او لکه څنګه چې ځینې سرکاري نوکرانو ته د ډاک په ذریعه د ووټ اچولو اسانه ورکول کیږي، همداسې به د جیلونو قیدیان د ډاک په ذریعه ووټ اچوي. خوشال زاده زیاته کړه،
دا خو د پریزنرز لپاره چې کنه د پوسټل بیلټ زموږ کم خلک دي، کم خلک چې الیجیبل دي کاستینګ دیر ووټس تھرو پوسټل بیلټ، ټیک دی، ګرچې کوم فیسلټی سیکورٹی موږ ورکو لګا الیکشن کمیشن پرزنرز دی بلګی کی گورنمنٹ سروینټس دی بیا په گورنمنٹ او دغه ډیپندنس دی بیا په گورنمنٹ سروینټس کې هغه خلک کوم چې موږ الیکشن ډیوټیان د لپاره اپوینټ کو لګا ٹھیک دی کنه دا هر کاله هر الیکشن کې ک بای الیکشن وی ک هر الیکشن دی باقاعده د الیکشن کمیشن طرفنا یو لیټر ایڈریس کی کی چیف سیکرټری تا ٹھیک دا د لپاره د لپاره خپل یو فارم دی غو ته ایڈریس کی لګا لګی چیرې ک تاسو سره د دې کنسټیټیوینسی کی داسې کسانی چې غپ په جیل کې وی لګا نو دا فارم تاسو غیتا پرووایډ کی چې خپل ووټ کاس کی بدې الیکشن کې تھرو پوسټل بیلټ
کلی چې مشال ریډیو د مردان سنټرل جیل د سپرډن محمد علی نه پدی اړو پوختل نو هغه د لایلمي سرګندونه وکړه او وی ویل چې هغه ته پدی اړه معلومات نشتا همدارس کلی چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو ته ځیکار بیرستر باچان او پوختل چې د الیکشن کمیشن لخوا د قسمه اقداماتو په وجبا د ووټونو تناسب سمره غوړه جوړ شي نو هغه سداسي ویل
جیلونو کې پکار دادا چې داسې طریقې وشي چې په جیلونو کې چې کافی تعداد دي چې دا ووټ ورکول والی چې التا خپل جیلونو کې بیلټ باکس کی دي الیکشن کمشنر چې کوم دی داغه طرف نه یو الت نمائنده ناش وي او الت چې کې ځان چې کوم دی لکه څنګه چې مونږ زو او بوت ته زو پولینګ سټیشن ته زو کې ځان دې خپل جیل کې عمل تور ته بکسی رتی او الت کې ووټ نه واچي
د ذکر وردا چې د جیل د چارواکو مطابق دا وخت د خیبر پختونخوا په مختلفو جیلونو کې 8000 پورې قیدیان داسې دي چې څوک د ووټ اچولو جوګوي دا دې هم یاد وی چې د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی به نمبر په نمبر د ټول پاکستان جیلونو سره د لړکې رابطه کوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سره
چې موږ بل یو راځو دې موږ بجول بیرتن دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېر نه نه رخصي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سره
تاندې هیلې
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته سپینه ماڼۍ وای اوباما انتظامیه داسې نظر لري چې د ترهګرو خلاف د ډرون بریدونو استعمال جایز دی بلخوا د امریکایي کانګرس ځینې غړي وای دوی به د ډرون بریدونو د محدودولو په اړه خبرې کوي د مشال د خبر د مرکزي څانګې رپورټ اورو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنیوای اوباما انتظامیه دا نظر لري ډرون بریدونه قانوني دي روا دي او جایز دي کارنی اویل کانګرس ته القاعده اسلامي اورپکو او د هغه ټولو ترهګر ډلو خلاف د ټولو ضروري پوځي وسلو استعمال جایز ګڼي چې د 11 سپتمبر په پیښه کې ککړ وو جی کارنی زیاتوي
موږ دغه حمله کوو ځکه چې دا ضروري ده د روانو خطرو مخه ونیسو دغه سببندی ودرو پر روان وخت کې د حملو مخه ونیسو او بیا دا وایم چې د امریکایانو ژوند بچ وساتو دا حمله قانوني دي روا دي او جایز دي
د سپینې ماڼۍ دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ان بی سی خبری ادارې یو رپورټ خپور کړ چې پکې دا ویل شوي وو لوړپوړي امریکایي چارواکي د مشکوکو ترهګرو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وژنې امر ورکولی شي که چیرې د دې ښکاره ثبوت وي او کنه چې د دغې مشکوکو کسانو نه په راروان وخت کې امریکا ته څه خطر کېدی شي د مشال د خبر مرکزي څانګې لیکي پر اوباما انتظامیه تنقید کوونکي دا تور لګوي چې د خپلو انتظامی اختیاراتو غلط استعمال کوي او زیاتوي دغه پالیسی د امریکایانو د حقوقو سرغړونه ده تنقید کوونکي په 2011 کال کې په یمن کې د یوې ډرون حمله ذکر کوي چې پکې یو مسلمان ملا انوار الاولاکی او د هغه 14 کلن زوی سمیر خان وژل شو دواړه امریکایان وو او د امریکایي چارواکو لخوا پرې د سجرم هیڅ تورونه نه وو بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د کانګرس یو مرغړی د امریکا لخوا د مشکوکو اورپکو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وجلو اختیار د محدودولو لپاره هڅه کوي ډرون حمله چې د پاکستانه تر منځنی ختیز او شمالي افریقا پورې استعماليږي چې پکې مشکوک ترهګر په نخ کیږي د امریکایي سېنات ته بحث موضوع ده د ډیموکراټیک ګوند یو سېنټر کریس کونز بیا وایي د ډرون بریدونو په اړه خبرې بعد کانګرس په ایجنډا کې وي او باید د دې په محدودیت بحث سوشي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا یویش
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د خبرونو او ریپورتونو نه د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس ځان هم خبر وساتئ. د مازیګر 5:00 شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
په پاکستان کې 50 عالمانو او مفتیانو خودکش حمله حرام ګرځولې دي. د سنی اتحاد کونسل عالمانو فتوا جاری کړې ده چې په ملک کې فرقه ایز فسادات، ځان وژونکي بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمه خیبر کې د واورې او بارانونو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي، یو شمېر پکې ژوبل هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د قیدیانو لخوا ووټونه اچول باوري کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. الیکشن کمیشن وایي قیدیان به اوس کولی شي د ډاک له لارې ووټونه واچوي. د ناروې او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیکې همکارۍ معاهده لاسلیک شوه. د معاهدې تر مخه به ناروې تر 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال 1.6 ملیون ډالر ورکوي. سپینې ماڼۍ د امریکایي وګړو په شمول د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د وژلو په هدف د بې پایلټو الوتکو له کارولو څخه دفاع کړې ده. د ایران صدر محمود احمدی نژاد یو نږدې پلوي سعید مرتضاوي له حراست آزاد شوی دی. د مصر صدر په هیواد کې د خپل ایراني سیال محمود احمدی نژاد ورفا حل کړی دی. خو د مصر یو سنی عالم د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې خلاف ته خبرداري هم ورکړي. د بشري حقوقو د سر نړیوال اداره وایي د روس په سوشي سیمه کې د جیمی د اولمپکس لوبو لپاره د ودانیو جوړولو په ځایونو کې د مهاجرو خوارکه خونه د هغوی مالکان ناجایزه فایده پورته کوي. په بیر اوکیانوس کې د 3.0 کچې زلزلې وروسته د سولمن په جزایرو کې د وړې درجې سونامي راغلي. 5 کسان پکې وژل شوي.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناورید او سم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه رابیه اکرم خان راکوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په لندن کې برطانیې، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې ډلیز اجلاس نه پس جاری شوې مشترکه اعلامیه کې ویل شوې دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن د قائمېدو لپاره طالبانو سره د مذاکراتو د حمایت اعلان کړی دی او افغانستان او پاکستان را روان شپږو میاشتو کې دننه افغانستان کې امن لپاره پس معاهدې به رسیدو لپاره خپل کوششونه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې مقصد لپاره په دوحه کې طالبان او افغان امن کونسل ترمنځ مذاکرات یقیني جوړول لپاره یو دفتر به هم پرانیستل شي. ادارې زیاتوي چې طالبانو په مذاکراتو کې شرکت لپاره بعض شرایط د یو څو حلقو لپاره بناخوخه یا سخت کېدای شي، نو مذاکرات قائمول لپاره د پسراکا او سباخله په اصولو د مذاکرات مخکې بوتل شي. ادارې اخیره کې لیکي چې ټول فریقونه د خپل موقف کې لچک پیدا کړي او د مذاکرات د کامیابول لپاره هر ممکنه کوشش وکړي شي، چې د دې نه علاوه د دې نور یو حل موجود نه دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې د دوو ورځو باران نه پس ځای په ځای اوبه ولاړې دي، چې پېښور د یو تالاب غوندې ښکاري چې غټه وجه یې د اوبو د وتو د نظام نشوالی دی. ادارې زیاتوي چې که وکتلی شي نو د باران په ورځو کې د صفایي عمله غایبه وي او دا یو غټه مسله ده چې په دې فوري توجه ورکول پکار دي چې د دې مسلې څخه حل راوځي. ادارې مخکې لیکي چې که متارکه حکام د بارانونو په ورځو کې خپلو عملو سره راوځي او د سړکونو په غاړو او نالونه ګندو لری کړی نو داسې به اوبو پر روان زی او بل دا چې د باران نه پس به هم اوبو وتو کې لږه اسانی پیدا شي او تر ورځ ورځ بخار کې اوبو نه ودریږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. واس ری جنرال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ کې بهر ملکی ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، غربي حکومتونه له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي لپاره لارې ګوري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د بنگلاديش عدالت د دغه هیواد د مذهبي ګوند مشر عبدالقادر ته په ډاکه کې د عمر قید سزا اورولې ده. د عبدالقادر ګوند جماعت اسلامي د بنگلاديش د ازادۍ پر ضد یو کمپاین پیل کړی و. د دواړو مقالو تفصیل له نساء اجمل لاورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان، افغانستان او برتانیا د مشرانو ترمنځ د ګل دروازې خبرې اترې داغي ملاقات وروسته شوې چې د دسمبر په میاشت کې په فرانس کې د طالبانو او د لوړ پړو افغان چارواکو ترمنځ شوې وي. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ کې بهر ملکي ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، غربي حکومتونه له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړې لپاره لاري ګوري چې د هیواد کې یو ځل بیا د ولسي جګړې مخه ونیسل شي. ورځپاڼې کې د لندن د خبرو زیات پام د قطر په دوحه کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه و چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکز ګرځېدلی شي. ورځپاڼې کې تر اوسه پورې د دغه دفتر د پرانستلو لپاره سموده نه ده ټاکل شوې. طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. ورځپاڼې کې د افغانستان چارواکو په ناسرګند ډول ویلي چې دوی هیله کوي چې طالبان به زر له کابل سره د خبرو په اړه رضامندي وښيي. د طالبانو استازو له مخه له دوحه نه خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي او تیر کال یې له امریکا سره نیغ په نیغه په مذاکراتو کې برخه هم اخیستې وه. ورځپاڼې لیکي د برتانوي مشرانو لخوا د شو خبرو نه داسې ښکاري چې مقصد یې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه اندېښنې لرې کول دي چې د امریکا، پاکستان او د مخالفه سیاستوالو لخوا به د سولې د عمل نه بې برخې پاتې شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې راتلونکي کال کې به د ولسمشرۍ دنده پرېږدي، پر دې زور راوړی چې د هغه لخوا د جوړې شوې د امنیت شورا دې د خبرو اترو مشري وکړي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د بنگلاديش عدالت د هیواد د مذهبي ګوند یو مشر ته د نهې پر ورځ پر دې تور د عمر کې سزا واوروله چې په 1971 کال کې د پاکستان نه د ازادۍ اغستو په جنگ کې کردار ترسره کړی و. عدالت دا فیصله د نهې پر ورځ عبدالقادر ملا ته په ډاګه کې واوروله. د عبدالقادر ګوند جماعت اسلامي د بنگلاديش د ازادۍ پر ضد یو کمپاین پیل کړی و او پر دې تورن دی چې هغه وخت یې د پاکستاني سرتیرو سره د بنگالیانو د بجنې او د زیاتې په پیښو کې د مرستو لپاره ګڼې ډلې جوړې کړې وې. جماعت اسلامي د مخکې نه د هړتال حکم ورکړی و چې له وجې په ډاګه کې سکولونه او دوکانونه او لارې بندې کړل شوي دي. اجانس لیکي د جماعت اسلامي ملاتړو په ډاکا کې چاودنې او له پولیسو سره نښتې کړې وي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان جوبل شوي وو. اسوسییټډ پریس لیکي 1971 کال کې د بنگلاديش د ازادۍ پورې د هیواد د پاکستان ختیځه برخه وه او بنگلاديش وایي چې د پاکستاني سرتیرو په ملاتړ مقامي ډلو د 2.3 میلیونه خلک وجلي او 2 لکه ښځو سره یې زیاتې کړې دي.
د سهار لنهو د مخام تر شپګو
د افغانستان په بامیان ولایت کې د سرندویانو یا سکاوټ تبیا بحالولو لړۍ په تیزی سره روانه ده. په دغه سلسله کې د پارسا په نامه سرندویان له بېوزلو خلکو سره مرستې هم کوي. په دغه هیواد کې سرندویان په 1931 کال کې رامنځته شوي وو خو د طالب رژیم په واکمنۍ کې ختم شول. د کرسچن ساینس مانیټر یوه لیکنه د مشال همکار هدایت سلطانی ناورو.
د پارسا په نامه یوې ډلې د بامیان غرونو کې د اوسیدونکو خلکو سره د مرستو په مخه جامع او کالی راغونډ کړي. دا ډله له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د سرندویانو د بیا رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي. پارسا د افغانستان یو پخوانی خیراتي اداره ده چې ښوونکي روزي له نفسیاتي ناروغانو، یتیمانو او سکولونو سره د مربوطو مسلو لپاره ټولنیز کارونه کوي، ښځو ته د کار زمینه برابروي او د هغوی له ماشومانو سره چې ښوونځیو ته د ځینو ستونزو له وجې نشي تلای په تعلیمي برخه کې مرسته کوي. د پارسا سرندوی ډلې سراکار کیټ بیل کی په پایله کې د خیراتي ادارې لوی ماشومانو ته روزنه ورکوي چې له یتیم خانو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې اوس مهال 2000 سرندویان او تر 10 د سرندویانو مشران په کار بوخت دي. د پارسا ډلې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرندویانو شمیره زیاته کړي. په افغانستان کې پخوا هم سرندویانو روزل کېدل او لومړی ځل په 1931 کال د دوی روزنه پیل شوله. بیا په 1990 کال د سرندویانو شمیره په دغه هیواد کې 16000 ته ورسېدله. کله چې په 1988 کال کې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته لاړ، د سرندوی سیستم یې بدل کړ او د طالبانو په وخت دا لړۍ بنده شوه. پارسا دا باوري کول غواړي چې په افغانستان کې سرندویان دومره پر پښو ودرئ چې کله بیا بهرنۍ مرسته وي او یا نوي دوی خپل هڅه جاري وساتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي سیمو کې د ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د کارپوهانو د حکومتي چارواکو تر مخه په دغه سیمو کې د لرګو غیر قانوني کاروبار د یخنۍ د بشکېدو او خپل منځي اختلافاتو له کبله د ځنګلونو وهل کېږي. بلخوا د ځنګلونو د اهمیت په اړه پوهنه هم ډېره کمه ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
د پاکستان په کبایلي سیمو کې ګڼ ځنګلونه دي او په دې کې یو شمیر داسې ونې دي چې د هیواد په نورو برخو کې شتون نه لري. د فاټا سیکرټریټ د شمیرو تر مخه د 15,000 اکړو نه په زیات ځمکې ځنګلونه دي. په 2012 کال کې د کبایلي سیمو 0.5% رغبه بوټي کرل شوي چې پخوا دا رغبه 8% وه، خو په دې سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې د ځنګلو وهنه روانه ده. د قبایلي سیمو خبریال عبدالسلام وزیر وای په قبایلي سیمو کې تر ټولو نایاب بوټي موجود دي.
قیمتي بوټي چې کوم دی دغه نشتر دی، او درنګ زنغوزي او د زنغوزي ولا چې کوم بوټي دی دا بالکل نایاب دی او انتهایی قیمتي دی. تاسو که وګورئ نن سبا زموږ مارکیټ کې په 2000 نام سیوا د 2 کیلو قیمت خرڅېږي. هغه بوټي ختم شوی دی نو چې کوم دی کې پاتې شوی دی، لګ لګ ځایونه باندې پاتې شوی دی. د دینه علاوه زیتون یا موږ ورته شلوان وایي، هغه ډېر قیمتي بوټي دی او در هغه ورکیږي. برګوره دا څېړې ده، دا ټول بوټي چې کوم د قبایلو علاقو کې کیږي هغه ورکیږي او دا نایاب شول.
عبدالسلام وزیر زیاتوي چې د ځنګلو وهنې درې بنیادي وجوهات دي. لومړی په دغه سیمو کې داسې ډلې دي چې د لرګو غیر قانوني کاروبار کوي او په دې کې ورسره د پولیټیکل انتظامی لاس هم وي. دویم په زیاتره سیمو کې واوري کیږي، لکه د خیبر په تیرا او د سویلي وزیرستان په رزمک کې خلک لرګي د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره استعمالوي او قیمتي ونې لا دې لپاره وهي. دریم د قبایلو ترمنځ منځنی شخړو له کبله هم پوره ځنګلونه وهل کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د حکومتي ادارې فاټا سیکرټریټ یو چارواکي فضل الله وای د ځنګل وهل کېدو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
درې انسټیټیوشن دی، یو حکم ملکانان دي د قبایلي چې کوم زمونږ مختلف قبیلی دي د هغې ملکانان دي، نو دویم زمونږ خاصدار دي، او دریم چې دی نو زمونږ لویز فورس دی. نو په کوم علاقه کې داسې څوک غیر قانوني هغې ونې بوټي وهي نو زمونږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې دی نو هغه د هغې علاقې ملک ته وایي. دویم بیا زمونږ لویز او خاصدار چې دي د هغې په تعاون سره که څوک په دې سیز کې ملوث وي نو د هغه خلاف قانوني کاروایی کیږي.
خو د خبریال عبدالسلام وزیر په خبره په قبایلي سیمو کې د ځنګلونو او د دې د ګټو نه خلک هم بې خبره دي او زیاتره بوټونه دوایانې هم تیاریږي.
بنیادی وجه ده چې د خلک د دې اهمیت نه پوره خبر نه دي. د دوی مخکې د ځنګلاتو واحد اهمیت دا دی چې بس دا ځنګل لمون کم فائدہ رسی هغه د دې چې د دینه مونږ سبا مونږ په دې باندې اور بلولای شي، او بل څه د دې لپاره واجه نشته. او شاید یو د دې فائدہ دا ورته معلومه وي چې د مونږ د کور چت کې کلا تړي نو د کور چت باندې مونږ د سپورټینګ میټیریل مونږ د غشي استعمالولای شي.
دا کارپوهان په نظر په قبایلي سیمو کې د ځنګلو اهمیت په اړه شعور را بیدارولو ضرورت دی. د دوی په وینا د حکومت نه علاوه د غیر سرکاري تنظیمونو او د مقامي قبایلو ذمہواری هم جوړیږي چې د ځنګلونو وهلو مخه ونیسي.
زو بلوچستان صوبې ته چرته چې معطل شوی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی استعفا ورکړي او دې سره به ډېر زر صوبایي حکومت بحال او گورنر راج ختم شي. خدای نور ناصر ورو
په داسې حال کې چې د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپه د پاکستان شاوخوا ټولو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د بلوچستان معطل شوی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی د بلوچستان د وزیر اعلی له څوکۍ څخه استعفا ورکړي. هلته د یاد حکومت ځینو غړیو هم د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې نواب اسلام رئیسانی مستعفی شوی. پاکستانی چاپی رسنۍ کاږي نواب اسلام رئیسانی خپل استعفا د جمعیت علما اسلام فیډلې د سنیټر حافظ حمدالله په واسطه د یاد ګوند صوبایي امیر مولانا محمد خان شرانی ته استولې چې وار لمخه مولانا شرانی او د هغوی اتحادیان په یاد صوبا کې د گورنر رول پر ضد او د صوبایي حکومت د بیا بحالېدو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې وې. د جمعیت علما اسلام فیډلې سنیټر حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل پیپلز ګوند که وزیر اعلی بدلوي او پر ځای بل نوی کس وزیر اعلی جوړوي نو دا د دوی د ګوند کار دی.
اوس کچېری پیپلز پارټي وزیر اعلی بدلوي دا اختیار جمعیت علما اسلام وظیفه ورکړلې دا واک، لیکن مرسل یو مطالبه ده چې اوس که بدلوي نو بیا به هغه نوی وزیر اعلی به څوک آیا زور وزیر اعلی دی فنی بدلی دا داغو واخلي.
د حافظ عبدالله په خبره د دوی له دې سره هیڅ کار نشته چې وزیر اعلی څوک راځي، خو د پخوانی صوبایي حکومت بحالېدل په هر صورت غواړي. پښتانه دا پیدا کېږي چې د پیپلز ګوند نواب اسلام ریسانی د خپل ګوند د مشرانو پر ځای جی یو آی ایف ته ولې خپل استعفا واستوله. د بلوچستان مشر خبریال سید علی شاه په ځواب کې وویل
کومه هغه چې دا سوال دی چې د خپلې پارٹی ته نه ورکړي او مولانا شیرانی چې استولې ده، نو په اصل کې نواب ریسانی خپل ځان موقف اختیار کړی دی چې چونکې د ده د ضلع کلات ډیویژنل صدر چې وو هغه د نواب ریسانی د پارٹی د ډسپلین خلاف د هغه چې کوم ممبرشپ وو هغه معطل کړی وو. د هغه خلاف دا وکړ چې د پارٹی د بنیادي رکنیت هم استعفا ورکړې ده.
د یاد خبریال په وینا کېدای سي نوی وزیر اعلی د پاکستان مسلم لیگ قاب څخه راوستل سي، چې وروسته به د ده په خبره د وزیر اعلی او د اپوزیشن لیډر په ګډه مشوره بیا نگران حکومت جوړیږي، چې د همدې لپاره په بلوچستان کې د گورنر راج ختمول او د صوبایي حکومت بیرته بحالول ضروري دي.
امکانات داسې دي چې وزیر اعلی کېدای شي د دې خبرې پخلی تر اوسه پورې نشته، خو داسې معلومېږي چې کوم وزارت اعلی چې کوم منصب دی هغه ممکن د قاب ته د ورکولو باندې کار شروع دی، او تر کومه حده پورې چې د حکومت د جوړېدو خبره ده یا د گورنر راج د ختمېدو خبره ده تر څو چې حکومت بحال شوی نه وي تر اوسه پورې دلته یو آئینی بحران دی او در روان د حکومت ټاکنه چې ده هغه ډېره مشکله ده.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پخوانی صوبایي حکومت وروسته له هغه ماتل سو چې د جنوري په 10مه نیټه په علمدار سړک په غبرګو چاودنو کې تر سل زیات کسان وژل سو او پر ضد یې اهل تشیع له مړیو سره څلور ورځنی احتجاج وکړ، او د پاکستان مرکزي حکومت په دې مجبوره کړای سو چې د صوبایي حکومت پر ځای گورنر راج ولګوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي او جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی په دغه سیمو کې د 2012 کال د دسمبر نه د قبایلو ټول مرات بند کړی دي او دای د پولیو ټیمونو د ازادۍ سره مشروط کړی دي. د سیمې خلک وایي دوی د یو شمېر مشکلاتو سره د وړاندې نه مخامخ دي او اوس شناختی کارډونه او پاسپورټونه هم نشي جوړولی. د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
دا راپورونو تر مخه شمالي او سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د 2012 کال دسمبر میاشتې نه د فاټا سیکریټریټ اډیشنل چیف سیکرټری ډاکټر تشفین په امر باندې د غلطا د قبایلیانو ټول مراد بند کړي چې په ځانګړي ډول کامی شناختی کارډ، پاسپورټ، کریکټر سرټیفیکیټ او ډومیسایل وغیره شامل دي، او دا هر څه د پولیو ټیمونو ته د غلطا ازادۍ سره مشروط کړي دي. د شمالی وزیرستان پاکستان قومی اسمبلی پخوانی غړی مولانا نگزومان وای پولیټیکل انتظامیه لاړه دا پر قبایلو ظالمانه اقدام دی چې دوی کله هم نه مانی.
پولیټیکل انتظامیه د میزایل شنسدی کارډ یا میرا اټیسټیشن کیم بند کړی دی، دا یو ظالمانه اقدام دا د دې میز انتهایی مزمت بیانوي. دا د واخ ضرورت ته میز اسیا مشیم کاروباری له اثره تبه شوی په میز منه مشکلات دي شیلینګ دا هر ورځ او کرپی دی د میز اسه ماشي له هسته بادا.
ډاکټر بشیر خان مشال ریډیو ته وی چې پاکستان چیف الیکشن کمیشن سره پر دې اړه خبرې شوې چې هغه په نوټس کې اخستی ده.
الیکشن کمیشن سره ملاقات وکړو او سره کېناستو وګړه خپل مسایل مې وتاول. دا ووټ اندر هڅې وزه په دې باندې د صنعتي کارډ بندول دا خو یو انتهایی ظلم دی. دویمه دا خبره چې پاسپورټ ټول بند کړی دی په کرونونو موږ خلکو ته نقصان وټول چې وزې راغلی هغه ایکسپایر شوې هغې خو هغه ایکسپلینیشن انتقال کړي چې تاسو ولې دا مې
چیف آف اتمانزای ملک آدر خانوی پولیٹیکل انتظامیه او آرمی چارواکو سره جرگه کرده چه ورطه ویلی که پاکستانیان و نو بیاد مونگا پخپل ملک بحرانیان نجوده گو.
میزه اون اتمانزای گوشتی وزیر داوارو جیو سی و پولیٹیکل و کرنلون و آیسای کرنلون بیانی دا خودر خبر وکر خواه خیری و تاویل چه شای سدیمیز نخو غیر ملکی جوڑ کردی پخپل وطن که ننا داد پولی و الخو پغاک مرسول پو پسا
پشاور کې په نوشرا کې مړه شول، په کرنسی کې مړه شول، په پنجاب کې مړه شول. خو بیا پاسپورټ یا شناختی یا نرا مراحت دا خې نه دي بند کړي وینا. بیا مې دا ورته وویل چې کچېرې موږ غیر ملکي پاکستانیان نه وي، بیا خو ورته ووایم موږ به بل ملک سره وګاډ شي چې موږ یا د افغانستان یو یا بالکل موږ مسلمان نه یو. بیا دا یو چې بعض موږ مشورات کې بیا تاسو سره بیا خبره کړي سره یا خو نقلوس کړي دي نه مشورات کړي.
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټریټ اډیشنل چیف سیکرټری دفتر سره تماس ونیو، نو په میټینګونو کې مصرفیاتو له کبله خبرې نه وکړې او د پولیټیکل انتظامیې سره د بیا بیا هڅو باوجود هم په خبرو کې بریالي نه شو. ځایي قبایلیان وایي چې پولیو ساسکو باندې بندیز له وجې که یو اړخ ته د دوی ماشومانو ژوند د خطر سره مخ شوی، نو بل طرف ته د انتظامیې له اړخه هم داسې ګامونه پورته کیږي چې تاوان یې مولسته رسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جلوزو په کډوالو کیمپ کې میشته تیرا سیمې مور او لور چې دواړه کونډې هم دي او د پنځو کالو ماشوم هم ورسره دی چې ناروغه دی، وایي چې د علاج وسې نه لري. دا چې دغه ښځې نور سوای د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې تفصیل ورو.
په جلوزو کډوال کیمپ کې د تیرا د سیمې مور او لور چې دواړه کونډې دي ډېر په مشکل کې ژوند تیروي. مور وای خاوندې په خپل مرګ مړ شوی، ولې د لور خاوندې د هغې په وینا په کلی کې روان وو چې د کومې وسلوالې ډلې یا د حکومتي اړخه راغلي ګولۍ ښکار شو او مړ شولو. د دغه کورمې مشره زنانه چې د خپلې لور او د څلورو نوسو سره اوسېږي وایي مودې تیرې شوې، نه خو یې چېرته دوه وخته خوراک سم وکړو او نه یې د ژوند مشکلات په داسې عمر کې او د کډوالۍ په حال کې کم شول. لور وای د شپږو کالو ماشوم زوی په یو وخت په پرسوب راغلی او نه خو د ډیره درده دغه ماشوم خوب کولی شي او نه یې هغه خوب ته پریښی ده. خپل محنت کوي او د زنانو جامع ګنډي خو د زوی د علاج د پرا ور سره پیسې نه پوره کیږي. بیا مو کوشش وکړو چې دغه ماشوم سره خبرې وکړو خو د خپې د زنګون د درد او د ډیر یخ موسم له وجې د خولې نه اواز نه ختلو. نو بیا مو د دغه خور نه تپوس وکړو چې دا ماشوم دې د علاج لپاره کوم ډاکټر لا بوتل او کنه.
نو بس په دا باندې کور بدانه کېږي چې دا نه جوړه ده کنه، بس د خو مایلا خپل خرچه مرچم په پورانه کېږي خو بس دومره لګ ډیر ساخه ده. هکو
د ماشوم ته ورکړل شوی دوایانه صرف د وجود د دردونو د لګې وقفې لپاره د کمولو وي، په دغه کې د علاج ګولې یا شربت نه وو. د مشر زنانه یعنی د ماشوم د نیا په وینا څو ورځې وړاندې د هغې لور د خپل بچی د علاج د وس نه لرلو د وجې په بجلی هم ځان ونیو چې بیا هغه بیماره وه خو د مرګه یا د کومې ډېرې خطرې نه بچ شوله. د دغه خور د ټولو لوی خواهش وو چې د هغې درې زامن او دغه یوه لور سبق وایي، ځکه هغې بیا بیا ویل څو وار ورته د ګاونډیانو زنانه ویلي هم دي چې ماشومان د چیرته هوټل یا کوم بل ځای ته مزدورۍ له ولېږه، خو هغې ورته انکار کړی دی. دې ویل که خپله کوړ مای تعلیم یافته وې نو کوم ډاکټر به پکې وو او د هغې د بچي علاج به کړی وې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتو د عمر خوړلو سندرغاړو په حق لویل کیږي چې اکثره د بې وزلۍ ژوند کوي. دا چې حکومت او یا هم ټولنه د دوی د مسلو د هوارولو لپاره څه کولی شي په دې اړه د هارون باچا دا رپورټ اورو.
د پښتونخوا خاوره د فن او هنر له پلوه یو بډایه سیمه ګڼل کیږي.
د خاورې د پښتنو یو شمېر داسې سندرغاړي زیږولي چې سندروي د خلکو پر زړونو او ذهنونو تر ډېره وخته راج کړی دی. د دغه وتلیو هنرمندانو له ډلې څخه هغه څو تنه چې ژوندي پاتې دي او له کاره پریوتې دي په اړه یې ویل کېږي چې د بېوزلۍ ژوند تېروي. پیژندل شوی سندرغاړی ګلزار عالم د پېښور د مشرانو سندرغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې له حقدارو هغو سره لازمې مرستې نه کېږي.
احمد ګل چې دی هغه ډیزرونګ دی، داسې اکبر حسین دی، ګلاب شیر دی، یو سندرغاړی ستا منظر منظرونو کې هم دا چې ویلي وه هغه اوس چرګان غریب خرڅوي که نه حکومت صرف چې کوم دی نو دوی راوغواړي مشتر هلته او چاله 20,000 30,000 نو په دې باندې خو هېڅ نه کېږي که نه. ډېر زیات فنډ پروت دی د هنرمندانو په نامه باندې راغلی شوی فنډ، نه چا نه تپوس کوي دوی، نه چا نه پوښتنه کوي چې دا خلک مونږ وګورو چې دوی واقعي چاته په کار دي چاته نه دي په کار. داسې خلک هم پکې پیسې اخیستې دي چې هغه ښه ټیک ټاک خلک دي، اسلام آرټستان دي، اوس سره ټیک ټاک ګرځې دي، خپل کار زغلی دي.
د خیبر پښتونخوا د سوابۍ یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی چې د پښتنو پر کلتوري چارو هم نظر ساتي، د پښتنو سندرغاړو د بېوزلۍ او بېوسۍ اصلي لاملونه د ټولنې عمومي بې حسي او د حکومتي ادارو ناکامي په ګوته کوي.
د فن یا د آرټ په حواله باندې زمونږ زیات تر خلکو اپروچ نیګیټیو دی، سره دې چې دې نه مزه هم اخلي، دې ته ژوند کې خواږه هم پیدا کړي. زمونږ هنرمندان ځوانان شي، بوډاګان شي، یو خو دوی په پروسس باندې هم نه پوهېږي او نه د دوی هغې ته ایکسس کېږي، هغې ته رسېدې شي. او دغه ادارې په کار دادا چې دوی ریډیو سټېشن نه، د ټلویزیون نه دوی ډیټا راواخلي او د دوی تپوسو کې، ځکه چې دې خلکو په دې ټولنه کې د مینې خواږې ویشلي، د امن خواږې ویشلي،
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز سبتخیل بیا وایي هڅې پیل کړي چې ورته ورکل شوي لږې پیسې د ډېرو حاجتمند هنرمندانو په کار راولي.
حاجتمند فنکاران او فنکاران یو هنرمندان شته دي، خو هغه شو به سره تعلق لري، خو هغه لټري فیګر دي، خو هغه مطلب چې نورو کسبدار چې څه توال زمونږ منډیټ چې دی هغه په سونو کې نه، بلکې په زرګونو کې دی. تاسو به د حکومت د پروویژن او د بجټ الوکیشن اندازه وي چې زیات په زیات په سومره خو کروڑ به وي، دوه کروڑ روپۍ به وي، دا به سالانه وي. نو په دې کې مطلب دا دی چې هر قسم خلک دي هغه ځایول دي.
پرویز سبتخیل زیاتوي د خپلې نوې جوړې کړې تګلارې په ترڅ کې غواړي د صوبې د بیلابیلو سیمو هنرمندانو ته مرستې ورسوي.
ما کوم لاست ټک میټینګ اٹینډ کو، موږ تقریبا 250-300 اپلیکیشن ریجیو شوې دي د مختلف علاقو نه. کمیټې یونانیمس کلا ډیسیژن کو چې دا پیسې دا ایچ دی دا به سره د پیښور د پارمی او نه چې موږ شو به د لټری فیګر ته اړو، په دې کې به کلالم شاملې، په دې کې به چنیارم شاملې، په دې کې به دستکار خزا نرم به پکې شاملې، په دې کې به چترالم شاملې، په دې کې به ډیرې اقتباد مسیره تورغر به پکې شاملې.
شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی حکومت ته وړاندیز کوي چې حقدارو هنرمندانو ته د اوسېدو لپاره کورونه او هغوی او بچو ته د صحت او تعلیم اسانتیاوې ورکړي.
کلچر ڈپارٹمنٹ لیول کو پکار دادی چیز ڈیٹا راجا مسی یا د سندرغاڑ د پارا جدا ونگ یا جدا سنگ جو رکھے سی اور پارا جدا فنڈ لوکیٹ کرے سی چدا و خالص پدئی باندھے لگی جیسے منگ کو پارا کالونی جو رکھے سی اور دئی د پارا مفت د صحت سہولت شو د تعلیم د بچو شو د الٹ دوری ہم پکار دا یا د پبلک او د گورنمنٹ پارٹنرشپ باندھے مگر چلے گی.
په دې وروستیو کې ځینو پښتنو ځوانانو د ټولنیزو انټرنیټي ویب پاڼو له لارې کمپاین پیل کړی چې د بېوزلو پښتنو هنرمندانو لپاره له خلکو مرستې ټولې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم د خبرونو په پای کې یو ځل بیا ورز زموږ همکاري ملیحا امیرزاده ته او د خبرونو لنډی ستریو.
په پاکستان کې 50 عالمانو او مفتیانو خودکش حمله حرام ګرځولې دي. د سنی اتحاد کونسل عالمانو فتوا جاری کړې ده چې په ملک کې فرقه ایز فسادات، ځانمرجون کې بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه خیبر کې د واورې او بارانونو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د قیدیانو لخوا ووټونه اچول باوري کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. قیدیان به اوس کولی شي د ډاک له لارې ووټونه واچوي. د ناروې او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژي کې همکارۍ معاهده لاسلیک شو. د معاهدې تر مخه به ناروې تر 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال یو سل او شپږ دېرش میلیون ډالر ورکوي. سپینه ماڼۍ د امریکایي وګړو په شمول د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د وژلو په هدف د بی پایلټو الوتکو له کارولو څخه دفاع کړې ده. د ایران صدر محمود احمدی نژاد یو نږدې پلوي سعید مرتضاوي له حراسته آزاد شوی دی. د مصر صدر په هیواد کې د خپل ایرانی سیال محمود احمدی نژاد هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د سر نړیواله اداره وایي د روس په سوشي سیمه کې د جمی د اولمپکس لوبو لپاره د ودانیو جوړولو په ځایونو کې د مهاجرو خواریکه خونه د هغوی مالکان ناجایزه فایده پورته کوي. د امریکا صدر باراک اوباما به په روان کال پسپرلي کې د منځني ختیځ د هیوادونو د دورې پلان لري او په بیري اوکیانوس کې د 3.0 د کچې زلزلې وروسته د سولومن په جزایرو کې د وړې درجې سونامي راغلې ده. 15 کسان پکې وژل شوي.
لند خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناوریده د مشال ریډیو خبرونه پر دې ختميږي. پورا پښپغو بجو تاسو ډیو ریډیو اوریدلې شي. ظفر خندا وزیر مليحه میرزاده او زموږ ټکنیکی همکار جناتندر نه اجازه غواړو. د خوده پامان او شپمو په خیر.